افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیلو په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره. السلام علیکم او سهار په خیر. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې دا درته وایو چې په قطر کې نن بیا هم د امریکایي هیات او د طالبانو د استادو ترمنځ د سولې پر موضوع خبری دوام کوي. ځینو سرچینو په دغو خبرو کې د ځینو پرمختګونو راپور ورکړی. نن شنبه ده، د سلواغی دلویش پژمه د جنوري شپږویشتمه. له خبرونو وروسته د راپورونو برخه راځي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر نن په چین کې له ځینو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر مسله خبرې کوي. د جوزجان ولایت په اقچه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه سوې ده. د ایران دولتي رسنیو پرون راپور ورکړی چې د ایران پوځ د 1200 سرتیرو په ګډون نظامي تمرینات پیل کړي دي. شکل شوی د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی نن شنبه د چین د بهرنیو چارو له مرستیال او د شانګهای د همکاري سازمان له سرمنشي سره په پلازمینه پیکینګ کې وګوري. د سولې عالي شورا ویاند سید احسان طاهری له چین څخه ازادي راډیو ته په رالېږلي صوتي پیغام کې د نننۍ غونډې په اړه داسې وویل: نن هم هغه مهمی غونډه چې شغلی داودزی په پیکینګ ښار کې لري، د چین د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال او د شانګهای د همکاري سازمان له سرمنشي سره دي. په دغو غونډو کې به د سولې پر مذاکرو او په دې برخه کې پر پرمختګونو خبرې وسي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د چین له ځانګړي استازي دینګ سی جون سره وکتل او د سولې د بهیر په اړه ورسره خبرې وکړې. شغلی داودزی د پنځمې پورس په درې ورځني سفر چین ته لاړ. د جوزجان ولایت په اقچه ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه چې د پنځمبې نه وخته پیل سوې پرون هم روانه وه. د جوزجان د ولی ویان فریدون انیق پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې افغان ځواکونو غوښتل د اقچه ولسوالۍ په مربوطاتو کې امنیتي پوسته جوړه کړي چې د وسلوالو طالبانو له حملو سره مخامخ شول. په دې جګړه کې تر اوسه د دشمن څلور کسان وژل سوي او اته تنه نور ټپیان سوي دي. د ملي اردو یوازې دوه سرتیري برسیران ټپیان سوي. د جمعې تر مازدیګر وروسته سیمې ته تازه دمي ځواکونه لیږل سوي دي. په سیمې کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دې جګړې له کبله ګڼې کورنۍ مجبوره سوي چې نور سیمو ته کډه وکړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخه د بغلان ولایت په تالو برفک ولسوالۍ کې پرون ماښام د والیبال په یو میدان کې چاودنه وسوه. په بغلان کې د ازادي راډیو خبریال د ځایي سرچینو له قوله د څلورو کسانو د وژل کېدو او تر لاسو زیاتو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د بغلان ولی عبدالحی نعمتی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د چاودنې خبر تایید کړ خو د تلفاتو د شمیر په اړه معلومات ورنه کړل. د ایران دولتي رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ چې د ایران پوځ د 1200 سرتیرو په ګډون پوځي تمرینات پیل کړي دي. ایرانی رسنیو وایي چې په دغو تطبیقاتو کې د چټک غبرګون هغه قطعې هم شامل دي چې په وروستیو کې د دشمن او افراطي وسلوالو د تهاجم په وړاندې د مبارزې لپاره ایجاد سوي دي. د ایران دولتي تلویزیون د دې هېواد د پوځ د پولیو ځواکونو د قمندان جنرال کیومرس حیدری له قوله راپور ورکړی چې ویلي دي په دغو تمریناتو کې به دوه مهم پرمختګونه نندارې ته وړاندې سي: یو د ځانګړو ځواکونو د چټک غبرګون کنډک او بل په جنګي وسلو سنبال یو بل متحرک کنډک. ایران په منظم ډول د خپل پوځي چمتووالي د شولو په هدف دا ډول پوځي تمرینات کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو غوښتنه وکړه چې نن په یوه اضطراري غونډه کې د وینزویلا د اپوزیسون مشر وین ګوایدو د لنډمهاله ولسمشر په توګه ومني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا خبره د جمعې په ورځ په اعلامیه کې کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې پومپیو به د ملګرو ملتونو امنیت شورا له غړو او نړیوالې ټولنې وغواړي چې د وینزویلا د ولسمشر په توګه د وین ګوایدو په منولو سره دی نړیواله سوله او خوندیتوب تضمین کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 15 غړو ترمنځ د غونډه د امریکا په غوښتنه وروسته له هغې جوړیږي چې د سیمې ځینو هیوادونو وویل دوی وین ګوایدو د وینزویلا د دولت د مشر په توګه مني او له اوسنی ولسمشر نیکولاس مادورو یې غوښتنه وکړه چې له خپلې دندې ګوښه شي. پر مادورو له بشري حقونو د سرغړونې او د وینزویلا د اقتصاد خرابولو تورونه دي. د امریکا متحده ایالاتونو د تحقیقاتو فدرال ادارې یا اف بی آی پرون جمعه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوږدې مودې همکار راجر سټون د ځینو تورونو پر اساس نیولی دی. دغه جرمي تورونه د ځانګړي سرمفتش رابرت مولر په هغو تحقیقاتو پورې مربوط دي چې د امریکا د ولسمشري په تیرو انتخاباتو کې د روسیې پر لاسوهنې دي. سټون پرون په فلوریدا ایالت کې محکمې ته تر حاضرولو وروسته د 2.5 لک ډالرو په ضمانت خوشی سو او وروسته له محکمې د باندې له خبریالانو سره په خبرو کې د خپلې بېګناهۍ اعلان وکړ. سټون د امریکا د ولسمشري انتخاباتو د کمپاین پر مهال د ټرمپ د غیر رسمي سلاکار په توګه دنده ترسره کړې ده. دی د یو رسمي دستور د مخنیوي په یو مورد د غلطو بیانونو په 5 مواردو او یو ور د شاهدۍ په جال کولو تورن شوی دی. تر 15 ورځو وروسته د امریکا د فدرال حکومت د ځینو برخو تړل کېدل د لنډې مودې لپاره پای ته ورسېدل. دا لومړی وار دی چې د امریکا په تاریخ کې د فدرال حکومت ځینې برخې د دومره اوږدې مودې لپاره تړل کېږي. د کانګرس د استازو او مشرانو جرګې پرون د رای په اتفاق سره د هغه قانون په ملاتړ رای ورکړه چې د فبروري تر 15 نیټې به د حکومت تړل شوې ادارې تمویلوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې دای به سره له دې چې دغه قانون له مکسیکو سره پر سرحد د دیوال جوړولو تمویلول پکې شامل نه دي توشیح کړي. تاسو زادي رادیو ته واجیست. په خبری راپورونو کې اورئ چې په قطر کې نن بیا هم د امریکایي هیات او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې پر موضوع خبري دوام کوي. په غزنی کې پرون د سولې ولسی حرکت غوړیو د سولې په ملاتړ لاریون پیل کړ.
ترڅو چې وربند اعلان نه کړي امدار کم بشي د لاریونونو ته دوام ورکوي او لاریونونو بل تر دې هم شدت کوي.
په بهرنی موضوعاتو کې په یمن کې د جګړې شکل خونه ونتونیدل چې د یو میاشتنی اوربند پر مهال یو مهم بندري شرط څخه خپل ځواکونه وباسي. د ژوند پرنګونو کې لوی بیوازلې شین سره خبري سوي چې وایي لوی بیوازلې سره سره خپل نجور کار ته نه مجبوره کړي.
نه وېدې ستیا کور نه مینه دې ستیا څو دروغ د توای نه وېدا فل نه وې که جامانې ته پیسې راټولې.
تر اونې مو بجو نور مسائل هم څېړو. دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د استاذو ترمنځ خبري نن هم دوام کوي. په قطر کې د طالبانو سرچینو د پرونی غونډې لپاره تر رسیدو وروسته ازادي رادیو ته ویل چې تر یو حده په خبرو کې پرمختګ شوی دی. سرچینې وایي چې د دوړو لوري ترمنځ د اوربند پر موضوع خبري دوام لري. د امریکایي پلاوی او طالبانو د استادو ترمنځ خبري د دوشنبه په ورځ په قطر کې پیل شوې. ملالی بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او په قطر کې د طالبانو د استادو ترمنځ خبري شپږمې ورځ ته وغځېدې. په قطر کې طالب سرچینو د دې خبر په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازی به په قطر کې شپږمه ورځ هم خبري وکړي. د سرچینې په وینا د اوربند په تامین له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان له خاورې استفاده نه کول هغه موضوعات دي چې ورباندې خبري دوام لري. په قطر کې د طالبانو بلې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي وویل چې سبا شاید د دواړو لورو ترمنځ د خبرو یوه نتیجه معلومه سي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او په قطر کې د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې د دوشنبه په ورځ پیل شوې. قطر هغه ځای دی چې د طالبانو غیر رسمي دفتر پکښې د 2014 کال راهیسې فعالیت لري. طالبانو د پنځشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر د رئیس په توګه وټاکل سو او دا اقدام له امریکا سره د مذاکراتو د تقویت او په ښه توګه پر مخ وړلو لپاره سوی دی. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم ویل سوي چې د ملا برادر تر ټاکل کېدو وروسته به د طالبانو مذاکره کوونکی ټیم خپلو مذاکراتو ته دوام ورکړي او کوم تغییر به نه پکښې راځي. د افغان حکومت استازو په دې غونډه کې حضور نه درلود او طالبانو له افغان چارواکو سره د سولې خبرې رد کړې او ویلي دي چې له واشنګټن سره مذاکرات کوي، خو افغان حکومت تر دې مخکې ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا هڅې له افغان حکومت سره په هماهنګۍ پر مخ ځي. کله چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر کال په سپتمبر میاشت کې خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د دې وزارت ځانګړی استازی وټاکه، د سولې هڅې زیاتې سوي دي. نه یوازې خلیلزاد څو ځلې د سیمې هیوادونو ته سفرونه وکړل او د افغانستان د سولې په اړه یې بحثونه کړي، بلکې افغان حکومت هم د سولې په اړه د مشورتي بورد په جوړولو او د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس په توګه د عمر داودزی په ګمارلو سره د افغانستان د سولې په برخه کې هڅې زیاتې کړې. اوسمهال د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد خبرې په قطر کې د طالبانو له استازو سره دوام لري. بل لور ته د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی چین ته تللی چې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د چین له چارواکو سره وویني او په دې برخه کې د پیکینګ همکاري جلب کړي.
ومردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمي خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې نن هم دوام کوي. په داسل کې چې په دې وروستیو کې د سولې خبرې او هڅې تر پخوا تودې سوي، په غزنی کې د سولې ولسي حرکت غړیو په خپل لاریون کې په افغانستان کې د سولې او اوربان غوښتنه وکړه. دغه ډول لاریون په څو نورو ولایتونو کې هم سوی دی. د حبیب الرحمن تاثیر راپور د لاریون والو په ژغ پیلېږي.
دا د هغه سلګونو کسانو چیغې دي چې راوتلي او د سولې غوښتنه کوي. د جمعې په ورځ د فراه او هرات تر څنګ په غزنی کې هم د سولې ولسي حرکت له لورې د سولې د غوښتنې په موخه یو لاریون ترسره سو. په دغه لاریون کې د علمای کرامو، قومي مشرانو، مخورینو، د مدني ټولنو استازو او ځوانانو تر څنګ سلګونو ولسي خلکو ګډون کړی و. لاریون د جمعې له لمانځه وروسته د غزنی ښار له ختم المرسلین جامع جومات څخه پیل او د ښار په بېلابېلو واټونو مارش وکړ او د ځایي خلکو تر څنګ له کابل څخه د سولې ولسي حرکت راغلو ځینو برخوالو یې ورته ویناوې وکړې. د سولې ولسي حرکت یو غړي فرهاد عادل په خپله وینا کې په جګړه کې د ښکېلو لورو تر څنګ پر نړیوالو هم غږ وکړ چې نور دې په افغانستان کې د جګړې اور ته له لمن وهلو څخه لاس واخلي. د دغه حرکت یو بلغړی حضرت ولی کارګر ازادي راډیو ته وویل دوی په جګړه کې له ټولو ښکېلو لورو څخه په ټینګه غوښتنه کوي چې نور د افغانان ژوند کولو ته پرېږدي.
دا تظاهرات موږ د دې لپاره کړي دي چې په افغانستان کې یو دایمي اوربند راشي، یو دایمي سوله راشي او موږ د هیواد په ټولو جګړې په دواړو غړو باندې دا غږ کوو چې نور د افغانستان وجهه ته خلاص واخلي او د افغانانو لپاره یو داسې حکومت جوړ کړي چې د دې سرونه او ځانونه یې په امن کې وي.
دا چې د سولې دغه ولسي حرکت په کابل، خوست، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم لاریونونه کړي دي، نو د دغه حرکت یو بلغړی احمد ضیا صدیقي ازادي راډیو ته وویل تر هغو به د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې خپلو لاریونونو ته دوام ورکوي چې تر څو پورې غوښتنې منل سوی نه وي.
دواړه طرفونه دي په اوربند باندې سلا سره وکړي، دواړه طرفونه دي بین الافغاني سوله دي وکړي، نو په دې خاطر ولاړ شوی په ټوله ولایتو کې لارینونه لرو تر څو چې اوربند اعلان نه کړي همدا رقم به لارینونو ته دوام ورکوو او لارینونه به لا تر دې هم شدت کوي. پسې
دا په داسې حال کې ده چې د سولې ولسي حرکت ته غړو په وینا د جمعې په ورځ د غزنی تر څنګ په فراه او هرات ولایتونو کې هم د دوی د حرکت له لورې لاریونونه ترسره سول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نړۍ زیاتو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو د سولې پر روانو مذاکرو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. سفیع الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
امریکا او طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر ځینې پرمختګونه کړي. دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان ده. په مقاله کې راغلي چې له افغانستانه د وتلو په بدل کې د امریکا شرط طالبانو ته هم دادی چې القاعده او نورو ټولو تروریستي ډلو ته د پناه نه ورکوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دوام کې د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې د دواړو لوریو د غوښتنو په اړه موافقې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ په دوحه کې د خبرو په څلورمه ورځ شوي. په دوام که ندی راغلی چې څه شمیر امریکایي پوځیان څه وخت له افغانستانه وځي. اخو د ځینو کارپوهانو په حواله نیویارک ټایمز لیکلی چې افغان پوځ د امریکا له ملاتړ پرته د طالبانو په وړاندې مقاومت نشي کولای. افغان حکومت بیا وایي چې له څو کلونو راهیسې امنیتي مسؤلیت ورپه غاړه ده. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم د یو طالب چارواکي په حواله لیکلي چې دې ډلې امریکا ته ډاډ ورکړی چې د ټولو هغو تروریستي ډلو مخالفه ده چې له افغانستانه پر بهر د بریدونو پلان لري. ورځپاڼې د همدې طالب چارواکي په حواله لیکلي چې په قطر کې خبرې د اوربند له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د اډو د برخلیک په اړه وي. وال سټریټ لیکي طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې، خو ورځپاڼه دا تحلیل هم کوي چې د طالبانو استازیو د خپلو بهرنیو متحدینو د فشار او منځګړیتوب په خاطر د قطر په خبرو کې نرم دریځ غوره کړی. د ورځپاڼې په باور د طالبانو ملاتړي دا استدلال کوي چې د بهرنیو هیوادونو له تمویل پرته ښایي افغانستان یو وار بیا د کورنیو جګړو په میدان واوړي. په دوام کې د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد په حواله راغلی چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د رئیس په توګه د ملا عبدالغنی برادر ټاکل کېدل د دې لپاره دي چې له امریکا سره خبرې په لا ښه توګه مخته ولاړې شي. امریکا اوس وخت په افغانستان کې 4000 پوځیان لري، خو تیره میاشت ځینو رسنیو راپور ورکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د 2000 امریکایي سرتیرو د ایستلو امر ورکړی. سپینې ماڼۍ بیا څو ورځې وروسته د یو بیان په خبرولو سره دا ډول راپورونه رد کړل. او اکانومیست د افغانستان پر راتلونکو ټاکنو تمرکز کړی چې د 1990 لمریز کال په سرطان میاشت کې کیږي. ورځپاڼې لیکلي افغانستان تکراری سیرو ته د رای ورکولو لپاره چمتو کیږي. اکانومیست په خپله مقاله کې په مختصر ډول د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو کاندیدان معرفي کړي او لیکلي دي ولسمشر اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د ملي امنیت پخوانی سلاحکار محمد حنیف اتمر ښایي له مخکښو کاندیدانو وي. په دوام کې راغلی امریکایي چارواکي باوري دي چې په افغانستان کې باوري او مناسب انتخابات د امریکا د پروګرامونو په سر کې ځای لري، ځکه د اکانومیست په لیکنه د افغانستان یو پیاوړی حکومت کولای شي له ترهګرو سره د خبرو دریز معلوم کړي او بالاخره په دغه هیواد کې روان 13 کلن کړکیچ پای ته ورسیږي.
په بلخ ولایت کې د ترکیې له یوه فرهنګي مرکز څخه د افغان ترک ښوونځیو مسؤلیت د ترکیې حکومت د پوهنې بنسټ ته انتقال سو. دغه مسؤلیت د لیشت په خاطر د بلخ پولیسو له ځواک څخه کار اخیستی. مجیب الرحمن حبیبزای او په دې اړه نور تفصیل.
د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په مزار شریف کې د افغان ترک د هلکانو او نجونو د لیسو مسؤلیت د پولیسو ځواکونو په مداخلې سره د ترکیې له چاق مؤسسې څخه د هغه هیواد د پوهنې بنسټ ته ولېږدول شو. بلخ دریم ولایت دی چې دلته د چاق مؤسسې څخه د ترکیې حکومت د پوهنې بنسټ ته د افغان ترک ښوونځیو مسؤلیت لېږدول کېږي او دا کار نن عملي شو. په همدې حال کې د افغان ترک ښوونځیو یو شمېر ښوونکي او زده کوونکي وایي چې پولیسو د جمعې په شپه شاوخوا 2:30 بجې د هغوی پر لیسو په ډله ییزه توګه حمله وکړه چې په ترڅ کې 50 تن زده کوونکي او معلمین د پولیس لوخوا ونیول شول. شکر الله سمدی د افغان ترک لیسې یو ښوونکی دی.
ساعت 2:30 صبح بود که اینها
د سهار 2:30 بجې وی چې پوځیان د ښوونځي د دیوارونو لسره پر ټولګیو حمله وکړي. دوی استادان او زده کوونکي ووهل او وټکول. کابو 50 تنه یې بندیان کړل چې پکې د ښوونځي خدمي او استادان هم شامل ول. لس تنه له هم د پولیس سره په قید کې دي چې و کسان یې ترکی استادان دي. زموږ له ډیرو هڅو سره سره خو بیا هم د بلخ پولیسو او د پیښې پاړوند مذافو څارنوالانو په دې باب له خبرو کولو ډډه وکړه. په بلخ کې د ترکیې هیواد د پوهنې بنسټ مسؤولان چې په تازګۍ ورته د افغان ترک ښوونځیو مسؤلیت ورکړل شوی هم په دې اړه له خبرو کولو ډډه کوي. په همدې حال کې د بلخ محلي چارواکي وایي چې له ترکیې چاغ مؤسسې څخه د ترکیې حکومت د پوهنې بنسټ ته د افغان ترک ښوونځیو د مسؤلیت لیک د افغانستان پوهنې وزارت او ترکیې هیواد ترمنځ تړون و چې د پوځي قوت په استعمال سره په بلخ کې ترسره شو.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. او اوس هم یو نړیواله مسله څیړو. د یمن د جګړې لوري ونتوانېدل چې د یو میاشتني اوربند پر مهال له مهم بندري ښار حدیده څخه خپل ځواکونه وباسي. له دې سره د څلور کلنې جګړې د حل لپاره پیل سوې هڅې له خطر سره مخامخې سوې او د لوږې اندېښنې نورې هم زیاتې سوې دي. تفصیل له ملالۍ بشیر څخه په یوه راپور کې اورئ.
د ملګرو ملتونو چارواکي پاتریک کمارت چې د یمن د اوربند د څار چارې پر مخ وړي، روانه اونۍ له خپلې دندې استعفا وکړه. دا وروسته له هغه چې د ده پر موټر ډزې وسوې. چارواکي وایي که حدیده ساحلي ښار ته نږدې جګړه بیرته پیل سي، یمن ته به د مرستو او میلیونو انسانانو ته د خوړو رسولو لاره بنده سي. د اروپایي شورا د بهرنۍ پالیسي غړی آدم بیرون وایي راتلونکي میاشتې به ډېرې مهمې وي. موږ به یا پر سیاسي تګلاره بیرته برابر سو او یا به هم جګړه زیاته سي. له یوې میاشتې راهیسې په حدیده ښار کې اوربند تر ډېره عملي سوی، خو د چهارشنبې په ورځ د ښار په څنډه کې نښتې زیاتې سوې. ټاکل سوې وه د جنوري میاشتې په اوومه نیټه د جګړې لوري خپل ځواکونه له حدیده څخه وباسي، چې د سیاسي خبرو د پیل لپاره د اعتماد رامنځته کولو لومړی اقدام ګڼل کېده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش تېره نونۍ ومنله چې د اعتماد نشتوالی د مذاکره کوونکو لوریو ترمنځ خنډ جوړ کړی دی. تیر کال عربو هیوادونو هڅه وکړه چې حدیده ښار ونیسي او په پای کې به د ایران په ملاتړ حوثي یاغیان ماتې ته اړباسي، خو د دې ساحلي ښار په نیولو کې دوه ځلې پاتې راغلل. دا ښار اوس هم د حوثي یاغیانو په کنټرول کې دی او عرب ځواکونه د ښار څنډو ته رسېدلي دي. دواړو لوریو تېره میاشت د سویډن په سټاکهوم ښار کې د اوربند توافق وکړ. عرب هیوادونو داسې څرګنده کړې چې د اوربند اړوند یې صبر پای ته رسېدلی. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر انور ګرګش د چهارشنبې په ورځ پر حوثي غانو تور پوری کړ چې له سرزوري کار اخلي. په خلیج کې یو ډیپلوماټ ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ هغه مهال اعتماد ته نور هم زیان واوښت چې د جون په لسمه حوثي یاغیانو پر حکومتي نظامي رسمي گذشت د بی پیلوټ الوتکې حمله وکړه. د هغې حملې په غبرګون کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په سنا کې د حوثي یاغیانو پر اهدافو هوایي حملې وکړې. په همدې حال کې د خوړو کمښت او لوږه د یمن په بحران کې یو بل اضافه ده. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په یوه میاشت کې د 3.5 میلیونه کسانو د اړتیا پوره کولو لپاره اوس هم نه دي توانېدلی چې 150,000 ټنه اوړه حدیده ته ورسوي. د نړیوالې ژغورنې کمیټې رئیس فرانک مکمانس ویلي په تیرو دوو اونیو کې حدیده ته د خوړو او درملو د رسولو عملیات نور هم ستونزمن سوي. د حوثي یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د 2015 کال په مارچ میاشت کې جګړه هغه مهال زیاته سوه چې ولسمشر عبدربو منصور هادي ریاست ته وتښتید او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف نظامي مداخله وکړه. د یمن په جګړه کې تر 10,000 زیات کسان وژل سوي دي او د ملګرو ملتونو په وینا په دغه هیواد کې د نړۍ تر ټولو لوی بشري ناورین رامنځته سوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار په خپل سمس کې لیکلي په قطر کې د سولې خبرو ته ډیر افغانان خوشبین دي، هیله ده چې دا خبرې مثبت نتیجه ورکړي. جاوید له کندهار لیکلي خدای دې وکړي د قطر غونډه یو ښه نتیجه ورکړي، بیا د افغانانو زړونه نا امید نه سي. عزت الله الهام د لوګر له ازرې لیکلي په قطر کې د سولې اوسنۍ خبرې هیله بخښونکې دي، خدای دې وکړي چې سوله راسي. د پکتیا له ځاځي اریوبا فضل کریم درویش لیکلي د قطر د غونډې انتظار داسې مثال لري لکه پروژه کې د ماښام اذان. سبحانی لوګر له مرکز لیکلي خدای دې په هیواد کې سوله راولي تر سو روانه ورور وژنه پای ته ورسیږي. باوري لشکین څخه سوله مو د ژوند ارمان دی، خدای دې د افغانانو د ارمان پوره کړي. نورګل د لوګر له ازري لیکلي امریکا باید په افغانستان کې تل پاتې سوله راولي. عبدالله زیا له شاجو ولسوالي لیکلي که د سولې لومړی شوار اوربند اعلان سي دا به یو ښه زیری وي افغانانو ته. عبدالواحد مدقق له لوګره، خدای دې وکړي چې د قطر غونډې له امله تر پسرلي پورې په افغانستان کې د سولې شاهدان ووسو. عبدالله زیا له شاجوی لیکلي ټول افغانان له هغو هیوادونو مننه کوي چې د افغانستان د سولې ملاتړ کوي. مستغني د زابل له شاجوی لیکلي د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ خبرې له افغان حکومت سره د خبرو مقدمه بریشي. امان الله د بغلان له نهرین څخه لیکلي د قطر غونډه به که خدای کول ښه نتیجه ورکړي. محمد قاسم ځواک له هلمنده، تر څو چې حکومت د طالبانو جنګي ماشین بند نه کړي طالبان سوله نه کوي. ډاکټر حیات له کندهار لیکلي په کندهار کې د شخصي پانتونونو فیس خورا زیات دی او محصلان د دې توان نه لري چې فیس ورکړي. او د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیولا حلیمی تندر لیکلي د څمکني ولسوالۍ ته چې څومره مرستې د خوارانو او غریبانو په نامه راځي مستحقو خلکو ته نه رسیږي. تاسی ازادی رادیو تغواری است. دا هم دا دیخ پروانی دا مهم و خبرونو لندیست. تکل سوی دا افغانستان دا سولی علی شورا دا دارال انشا رئیس محمد عمر داودزای نن شنبه دا چین دا بهرنوی چار وزارت لمرستیال او دا شنگهای دا همکاری سازمان لسر منشی سره پا پیکین کی وگوری. د جوزجان ولایت په اقچا ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسله والو طالبانو ترمنځ جګړه چې د پنجشنبې ناوخته پیل سوې پرون هم روانه وه. تر اوسه په دې جګړه کې د څلورو وسله والو د وژل کېدو او اتو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. بلخو د بغلان ولایت په تلو برفک ولسوالۍ کې پرون ماښام د والیبال په میدان کې چاودنه وسوه. ځینې سرچینې وایي چې په دې چاودنې کې څلور کسان وژل سوي او تر لسو زیات نور ټپیان سوي دي. د ایران دولتي رسنوی پرون راپور ورکړ چې د ایران پوځ د 2000 سرتیرو په ګډون پوځي تمرینات پیل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو غوښتنه وکړي چې نن په یو اضطراري غونډه کې د وینزویلا د اپوزیسیون مشر وین ګوایدو د لنډمهاله ولسمشر په توګه ومني. د امریکا متحده ایالاتونو د تحقیقات فدرال ادارې پرون د امریکا د ولسمشر د اوږدې مودې همکار راجر سټون د ځینو تورونو پر اساس ونیوي.
د ژوند رنگونه
مجبورې مزه
مکتب چشته ندی؟
یی مکتب میلی کلی او مکتب لیګم
بیا دا غد مکتب مصارف
دا من دلګی انوري می لیګی او دا ورکی
د مکتب مصارف څنګه پوره کړی
زویا ناغه مکتب حکومت مکتب کې چی دی معلومات نه دی هغه کومه کوسره کې جنو کوي سر کاجی ورکی کاجی ورکی او
ته څه خبر د کوم زیه
ما خپل د لوګر
یو
لوګر دی تخته کو سن خېج
اغل ته دیس زکه وی
ولې نه ویټو دراش کپاته شه د لبر زمونه میو خړلې
ها
اخسوا دا انګور دې ماته راکه مسانې دې ماته راکه لغونه مراد ته دې نو چې وګانم راز چې ما سره کوم کو کې دغه یو شی بشه راکې نو څه شو
ژوندې اوسه
قربان خدای دې مان خو خیرات دې سم
تاسو د ازادي راډیو نیم ساعت سهارنۍ خبری مجله اوري چې تر اونې بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي راډیو خبرونې زموږ د ویب سایټ د لارې واوري. د ویب سایټ ادرس مده ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. په فیسبوک کې مو د پاڼې ادرس دی facebook.com/ازادي راډیو.
Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
Da Azadi Radio dwayama saharani khabri mujalla la Javed Naimi nawawre.